نو سربیره له هلمند د بوست رادیو پاړه راپور برابر کړي.
زه رسنوي کارونه په مجموع کې اول ځان درېدم د پخوا پرتل کمزوري سیوی لاملونه
په هنر جاج کې لا لیکوال او قامپال سیاستوال شمس بونیری سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي اړیکو غږیدلی یو.
په خپیا طریقو باندې د مداخلت خبره کړې ده، پښتنو د هغه خلاف جدوجهد کړې او روان ده.
فنکار برخه کې لا شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره د هغه په فن غږیږو.
تا باندې هم د اسمان قامت غرور باغ، ته هم په خاموشه چغو بل چا په سجاړي.
په زر پاڼه کې با لنډه کیسه لیکونه واوري.
غږ واورېدل شو. د دیواله څنګ ته د پښو په سر کې ناست، څو دقیقې وروسته د دروازې خلاصولو غږ پورته شو.
په ادب جام کې به د قاضي میر احمد شاه رضواني د ژوندانه احوال واوري.
رضواني نه یوازې دا چې یو پوخ لیکوال او په نثر کې د قوي لاس خاوند دی، بلکې یو ډیر ښه او قوي شاعر هم دی.
او په ورېښمین خیال کې به لیکلمه شوی شعر واوري.
ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، او پرې اخلم قلمونه کتابونه په هنتون کې را تبیا یو چارا کړی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په پیل کې مریم توخی ته وکیږو چې د تیرونی فرهنګي خبرونه یې راټول کړي دي.
د پروان ولایت د توبدری یا استوپی د لرغونې ساحې د کندنو او بیا رغونې د دریمې دورې کار پیل شو. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په دې ساحه کې جوړه شوې وه، د پروان والی فضل الدین عیار د توبدری د لرغونې ساحې د کندنو او بیا رغونې د دوام پړاو د کار د پیل کېدو له امله مبارکي وویله، او د هېواد د تاریخي ځایونو د بیا احیا کولو او رغونو په لاره کې یې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فعالیتونو او هڅو له امله قدرداني وکړه. او وی ویل چې د توبدرې د استوپې ساحه یو ارزښتناکه لرغونې ساحه ده او زموږ د تمدن او تاریخي هویت څرګندوی ده. د وویل چې د دغې تاریخي ساحې بیا احیا کول او رغونه د سیمې اهمیت او ارزښت زیاتوي او د هېواد د اقتصاد په وده کې ستر رول لري. وروسته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د توبدرې د لرغونې ساحې د دویم پړاو په باب څرګندونې وکړې او وی ویل چې د کندنو دویم پړاو د لومړی او دریم پړاو په نسبت توپیر لري. په دې معنی چې د کیندنو کار د استوپې له حریم څخه وتلی دی او انګړ یې تر کیندنې لاندې نیول کیږي، چې دغه پړاو 390,000 امریکایي ډالر لګښت غواړي چې د اچکو موسسې لخوا تطبیقیږي. د دغه راز وویل چې د کابینې په غونډه کې د لاتو فرهنګ وزارت د وړاندیز پر بنسټ د هیواد په کچه تاریخي آبداتو د بیا رغونې لپاره هم بودیجه په پام کې نیول شوې ده. د پروان ولایت د لاتو فرهنګ رئیس عبدالواحد هاشمي وویل چې د توپدرې د استوپې د بیا رغونې کار په دوو پړاوونو کې تر 80% پورې او د هغې د کیندنو کار تر 100% پورې پرمختګ کړی دی. په خوست ولایت کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او د لنکن ښوونیز مرکز په نوښت د سولې تر نامه لاندې پسرلنۍ مشاعره په داسې حال کې جوړه شوه چې لسګونه شاعرانو، فرهنګ پالو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی وو. په جوړه شوې مشاعره کې د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت مشاعرې ته په پیلیزه وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې تل د سولې او ورورولۍ لپاره کار وکړي او د شعر په ژبه د سولې غږ پورته کړي. د ویناوالو له برخې وروسته ګڼ شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو شعرونه واورول چې د شعر په ژبه پکې د هېواد پالنې، ورورولۍ، سولې او یووالي پیغام وړاندې شوی وو. اوروسته خبر دا چې د افغانستان د ژورنالستانو د مالی ملاتړ صندوق شپږ تنه هغه خبریالان چې عاجلو درملنو ته اړتیا درلوده نقدي مرستې وکړي. د متقاضیانو غوښتنه د موظفې کمیټې لخوا وڅېړل شول او هغه شپږو تنو خبریالانو ته چې سندونه یې بشپړ شوي وو او عاجلو درملنو ته اړتیا درلوده د مرستې مستحق وپېژندل شول او هغوی ته اختصاص شوې پیسې د صندوق د رهبرۍ د هیئت په شتون ورکړ شوې. خبریالې شکریه چې له څه مودې را په دې خوا د سرطان په ناروغۍ تاوه د نورو پاستازي توپ د صندوق د مرستې لتر لاسه کولو وروسته له جمهور رئیس غنی څخه د دغه صندوق او د صندوق له رهبری هیئت څخه د دوی د مرستې په خاطر چې په دو طلبانه توګه د رسنیو د کورنیو په خدمت کې دي مننه وکړه. د یادونه وړ ده چې له ژورنالستانو څخه د مالی ملاتړ صندوق د توان تر حدوده پورې د خبر رسولو لپاره د اړو خبریالانو او د شهیدانو د کورنیو ملاتړ کوي.
رسنۍ د پیغام رسولو، تفریح ورکولو او امر روان د ترمیمولو دند پر غاړه لري. په دریمه درجه ټولنو کې د رسنیو پر وړاندې ګڼ خنډونه شته او بیا په هغو سیمو کې خوستونزې لا ډېرې دي چې امنیتي مشکلات لري. هلمند چې یو له جګړه ځپلو ولایاتو څخه دی، سره له دومره ډېرو ستونزو بیا هم رسنۍ پکې فعالیت کوي. هلته یوه محلي رسنۍ بوست 11 کاله نشرات وکړل. دا چې دا راډیو څه ډول 11 کاله نشوه، زموږ همکار الیاس ته یې پرې راپور برابر کړی.
دلته شمیر کسان دی واړه تعمیر پانګړ کې د خپل یو ولسکرن مزل مانځ نه کوي. په هلمند کې کچوم ګڼې راډوګانې د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاسو روان دي. خو بوت چې په 1908 لمریز کال کې په فعالیت پیل کړی دی، څنګه یو ولسکلن سو؟ د دې رادیو مشر عبدالسلام زاهد چې په خوا ګلدوزی کول، اوس د بوست رادیو په برکت مشهور شوی دی او د رسنیو د ډګر ستوري بلل کیږي. زاهد وای تعمیرونه او ودانۍ ډیر بدلی را بدلی کړي، خو د معیاري خبرونو تر اسري کرشي ونه وشت. ښاغلی زاهد چې د بوست رادیو د ولسمي کلیز مناسبت یو واړه خو منظم پروګرام ته خبرې کولې، ویل اوس هم د ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره سره خپل کارونه مخته وړي.
مقصد د دې رادیو د جوړیدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و. د رسنیو کارونه په مجموع کې اول ځان در یادوم د پخوا پرتله کمزوري سوي. لاملونه ډیر زیات، د ځای نشتون دی، د همکارانو ډیره کمه اندازه معاش دی چې موږ چاته معاش نسو ورکولی، خو بیا هم کور ودان دلته شش قدرونه راغلي دي مفت کار کوي خپل د ولس لپاره. همدارنګه د برېښنا لوړې تعرفې دي چې موږ یې دغه ته مجبوره کړي چې برېښنا هم بیخي قطه کړې. ډاکټر صاحب اشرف غني د خدای لري دوی چې راغلي دي فقط پر موږ ډېر ټکسونه ډېر کړي دي، نو ټکسونه مو مالیات مو بیخي ډېر لوړ دي. نو که موږ کمزوري سوي یو دوستان ته زدوامه چې علت یې دغه دی چې مشکلات مو ډېر.
عبدالسلام زاهد ول د دې ټولو ستونزو سره سره د برښنا بل، د فریکونسي، د جواز لګښت او مالیه، د تعمیرونو کرایه او د کارکونکو معاشونه او مصارف پر وخت او بل جرمي ورکړي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېرې ژغیز رسنۍ د فریکونسي او نورو مالیاتو د نه تحویل لامل تړل سوي دي او یا هم د سختو مالی ستونزو لامل د لویدلو په حال کې دي. د دې رادیو د بریالیتوب راز هغه خبرونه یاد کړی چې د ټولو ټولنیزو، مذهبي او کورنیو اساساتونو سره هم نظر خو د اصلاح لپاره جوړ شوی. دلته د اوریدونکو ګډونکو په صفت راغلي کسان د نورو دولتي او خصوصي غونډو په خلاف د هلمند د نږدې اکثر ولسوالیو او سیمو څخه دي. د دوی شمیر د غزاینو څخه هم راغلي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د بوست رادیو یو اوریدونکو په ځلا مطمئن ول موږ د خپل فکر او حالاتو ترڅنګ حتی د موسمونو او ورځو په مناسبت ځانګړي او شیخ پرونی اوریدلې دي.
د بوست رادیو خبرونه سوا چنم ز خوانه خم او اوریدونکو خوانه نه اخلي او موږ ته خبرونه په ځل پوری دي چې موږ د اوریدونکو نظرونه چې خبرونه موږ ته په ځل پوری دي او خلک هم په شاده دي، موږ هم په شاده دي. په تله یو ته نور هم وسوال کې چې دا خبرونه موږ لپاره جوړې کې و چې دا لوی سم موږ پښتون کړي دا زموږ په شاده دي. نو موږ د غوانو چې د ځای سره څه شي موږ ته دا روان دی راځي چې دا خبرونه جوړې کې دا کاوتور کې راځي چې جوړې کړي.
بوست رادیو خپل خبرونه پر نه اتیا اشاریه اف ام صفاکوي. په هلمند کې د مهال یو دولتي او درې خصوصي تلویزیونونه او د ملي رادیو ترڅنګ اته خصوصي رادیوګانې فعالیت کوي چې د خاور په نوم یوازې یو تلویزیون د نامعلوم دلیل له مخې تر دوه کال فعالیت وروسته خپل کارونه درولې دي. اما په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې څلور دیرش رسنیو د مختلفو دلیلونو له امله فعالیتونه درولې دي چې 15 په مرکزي زون، 4 په لویدیز او نور په شمال او کابل کې. په دوی کې څلور تلویزیونونه، لس رادیوګانې، اتلس چاپي او دوی آنلاین رسنۍ شامل دي.
که کچری د نړۍ تاریخ ته زیر شونو وبګورو چې قومونه په دوو دریو آن له حد په زیات ټوټو ویشل شوی لمنځتللی او کله نا کله بیرته سره یوځای شوی. دا بیلخت بدلون او بیرته یوځای کېدل کله یوې خوا د سیاسي ملحوظاتو پر بنیاد وي، لبل خوا فرهنګي اړیکې او راشه درشه هم پکې مهم رول لوبولی شي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له کامپال لیکوال او شاعر شمس بنیری سره د پښتنو د فرهنګي اړیکو په غښتلتیا او پیاوړتیا خبرې کوو.
هنر جاج
شمس کداره توای چې کڅام د وخت تړاکونه او جبرونه خو په پښتنو باندې ډیر زیات راغلي دي او بیا په سینه باندې ولوې کرخه کا شوې ده. څنګه کولای شو چې د فرهنګي راکړې ورکړې په اساس پښتانه سره یوځی کو؟
ټول نوولنې خبردار چې قانون د خپل آبادی او ازادۍ لپاره او د خپل خاورې لپاره مبارزه کوي او پښتنو همیشه لپاره د پرنګي خلاف او د پرنګینه پس چې چا هم دلته په خوبیا طریقو باندې د مداخلت خبره کړې ده، پښتنو د هغې خلاف جدوجهد کړې او روان ده. اوس دا د وخت او د حالاتو یو واضح سوال دی مونږ لر او بر پښتنو ته، کوزو پښتنو ته او بر پښتنو ته، چې چا چې هم دا کرخې راښکلې دي دا د دې خاورې او د پښتنو دښمنان دي. په دنیا کې ډېرې کرخې راښکلې شوې دي، دا د جرمن کرخه په هغې کې یو ثبوت دی. د پیرنګیانو یو خبره چې د هانګ کانګ په نوم یو جزیره اغستې وه، دا یې آزاده ساتلې وه، خو چې په خلقو کې احساس پیدا شو نن هانګ کانګ په دنیا کې نشته، د چین برخه وه، او هغه جرمن چې په دوو روسو کې مشرق او مغرب کې وو دا خبره، او چې دا غیر حالات باندې کم غیر منطقي یا د مذهبي پنوم باندې په پا پاکستان کې دلنه کم شی په میراثه کې پیرنګي پرېخو، د بنگلاديش په شکل کې د غیر لپاره مبارزه، د جبې لپاره او د خپل قومي حقوقو لپاره مبارزه او د غیر ثبوت کوم دي دا مونږ ته دي. لهدا وخت سوال ده، وخت او تاریخ د کوزي پښتنو د بارو ته پښتنو ته پوسکي چې دا راخکلي کرخه پردي دي، د دې راخکلو کرخو په خلاف باندې مبارزه کول او په دې کې دواړه لاسونه یو ځل شریکول، دا اواز د یو طرف نه او د بل طرف نه، بلکې د دواړو طرف نه په مشترکه تور په کار دی چې موږ دنیا ته د خپل تاریخ په حواله باندې د خپل وحدت خبرو.
دغه لاس یو کولو او دغه اړیکو د غختلتیا لپاره څه پکار دی؟ اوس برو پښتنو او کوزو پښتنو ته څه پکار دی چې د دوی ترمنځ دغه اړیکې لا پیاوړې او غختلې شي؟
سیاست د خلقو د راغونډولو او د پروګرام ورکولو یو نامه ده. بیا حکومت د هغې ادارو د چلولو دپاره د خلقو د مرضۍ مطابق راتل د حکومتونو په شکل کې یو لازمي امر دی. لهذا د افغانستان په خاوره کې په هرو حالاتو کې په سختو حالاتو کې دلته حکومت دی، حکومت دی. کوزه پښتنو باندې د اغزی جابر قوتونه چې پرنګي په میراث کې کوم پاکستان ساتلی و ورکړی و، هغه په هر حالات باندې زمونږ د پښتنو د یووالي مخالف دی. لهذا هر هغه خلک چې څوک د قومي سیاست خبره کوي د پښتنو په کوزه خاوره باندې او څوک چې دلته د افغانستان د ملت خبره کوي، دا د دوړو الته د ګوندونو د سیاست مدارانو دلته د سیاست مدارانو او د حکومت د ذمہداري جوړيږي چې سره ناست وکي د وختونو د حالاتو کې چې په افغانستان کې داخلي جنگ په دې کې کوس پښتانه د افغانستان د ملت سره او د افغانستان د دولت سره مرسته وکي او د دې ځای د حکومت د ذمہداري جوړيږي چې کم از کم د آزاد او خپلواک مملکت په نوم باندې دلته داسې ادارې او داسې ریډیو او ټلویزیون او مختلف فرهنګي ادارې دي چې کم از کم دې خبرو ته ترقی ورکړي، دا خبرې په مخ کې بوزي او د کتو پښتنو په خپل نجی محفلونو کې، په خپل سیاسي محفلونو کې، په خپلو مظاهرو کې او په خپلو ادیبانو او په نصاب کې هم او په حرکت او په سیاست کې هم دا आवाज اوچت کی چې لار او بر یو پښتون دی، پښتون یو تاریخ لري او دا تاریخ یو ځای کول غواړي. په دې کې د باچا خان د لوی فلسفه لاندې چې د عدم تشدد په بنیاد باندې باچا خان پر اگېدل کړو، د پاکستان د حکومت سره زندانونه شته، د پاکستان د حکومت سره ارس شته، حکومت زمونږ سره پروګرام هوسري او باچا خان د اتل په شت باندې مونږ په خپل ذهنونو کې او په خپل عملونو کې هغه ته احترام ورکو، دغه لار موږ اختیار کو زره او کپاسته
د د د لارو او برو پښتنو د یو ځایوالي د فکری یو ځایوالي لپاره خو په کار ده چې همدا شان زموږ یو شمیر اتلان وی چې ټول پرې را ټول شو. څنګه کولای شو چې دغه فکر عام کو؟ دا ډیر کوزه پښتونخوا کې
بنیادی سوال او اهم سوال. زه ستاسو ډیر زیات مشکور یم چې تاسو ذاتی او نظریاتی او فکری واړه اختلافونه کېدای شي، خو د ټولو لوی خبر چې هر هغه خلک چې هغه موږ په تمامه دنیا پیژندلی قوت دی هغه باچا خان دی. په کار ده چې په کوزه پښتنو کې د ځوانانو په شکل کې، د ادیبانو په شکل کې، د شاعرانو په شکل کې او د هغه ځای د پوهانو په شکل کې موږ د ځان لپاره یو سمبل په ټول په شریکه د ویار سره وټاکو او هغه چې سره ویار سره ټاکو هغه باچا خان کېدای شي. نو د باچا خان خو تلی دی، خو د هغه سیاسي وارثان یوازې د هغه کورنۍ نه را پاتې شوې، بلکې د هغه د فکر او د خدای خدمتګارو بچي چې پلارانو یې په بابړه کې، په قصه خانۍ کې، په ټکر کې جنګونه کړي دي، کم از کم هغه ته د خپل نیکونو تاریخ هم یاد دی. په کار ده چې موږ فیصله وکړو چې د وخت او د حالاتو تقاضا دا ده چې ټول د باچا خان په فلسفه باندې روان شو، باچا خان خپل اتل وګڼو، د دواړو پښتنو د کوزه پښتنو برو پښتنو د هغه مشر وګڼو او په کوزه پښتنخوا کې مونږ کم از کم د هغه فکر ته اهمیت ورکو، ټولو خلکو ته اواز وکړو چې د سبا جنگونه د سبا سره تعلق لري، د نن جنگ او د نن د وخت جنگ چې کوم دی دا د پښتنو د یووالي ضرورت دی. راځي د بر افغانستان کې د جنگونو په صورت حال کې، د حالاتو په شکل کې او دلته چې کوم قوتونه مونږ جوړې کول غواړي، مونږ وجدل غواړي، مونږ لکه د ارمان په شکل کې، د واجد په شکل کې، د نقیب په شکل کې هغه په مونږ پسې ګرځي او مونږ بلکې چې دای خلکو تخپل دښمنان وایو، د دغه دښمن په مقابله کې راځي چې د باچا خان د فلسفه دران دي د اتل په حیثیت باندې یو یو دغه تر جمع شو.
هنر او تخلیقات څومره کولای شي چې زموږ فکری یوالي رامنځته کړي؟
اولنۍ خبره دا ده چې د پښتنو چې کوم خپل کلتور لري په دې ډېرې زیاتې حملې شوې. زموږ د هنر خوندان، زموږ د فکر خوندان د هغو کورونو ته ورونه ورکړي شوي دي، د هغو وجل شوي دي، سو په قبرونو کې دي، سلا تر اوسه پورې په دغه خفیا ټارچر سلونو کې دي او سب یورپ کې په بار دنیا کې ناست دي. خدا یو خبره ده چې که هر حالات عمره غلې دي او هر چا هم په هر نوم باندې، د مذهب په نوم باندې، په زمونږ د هنر په خاوندانو باندې او د فکر په خاوندانو باندې آواز کړی دی، خو بیا هم په دغه سختو حالاتو کې مونږ د باچا خان د مرکز د لارې نه، په دغه ځای کې د نشتر حال د لارې نه، په دغه ځای کې د مختلفو واقعاتو د مشاهرو د لارې نه، د خپل فکر او خپل فکري ملګري مونږ په خپل حکومت کې چې د عوامي نیشنل پارټي حکومت وو مونږ کړی، چې خیال محمد چې هغه د یو فکر خاوندانو حکومت هغه ته لس لک روپۍ ورکړي، یو دلته نن یو سړی په داسې حالاتو کې د افغانستان د پاکستان د دغې مخصوصو قوتونو د لاس نه ناست ګلزار عالم دی، مونږ هغه ته په سلامۍ کې د باچا خان ایوارډ هم ورکړی دی او کوشش هم کړی دی چې هغه ټول قوتونه که دا د ښځو په شکل کې او که دا د نرانو په شکل کې دي، مونږ په خپل حکومت کې دومره کولای شو دا مو کړی دي چې هغو ته مو په سنسه شکل کې معاوضه ورکړي او د باچا خان په نوم باندې مونږ هغه ته په توصیب کې یو سندونه سرټیفیکټ ورکړي.
د روسي پښتنې په توګه د یو قامپال سیاستوالو تخلیقکار په توګه یو داس چا په هیڅ شي عمرونه عمرنه دي په دغه برخه کې کار کړی دی، په دغه برخه کې د خولې توی کړي مبارزه دې کړې ده، دا اوس که زموږ غږ زموږ فرهنګیانو لیکوالو شاعرانو ورستا پیغام پسی
ټول نه ولا نه خبردار شي. په دې وخت کې تاسو نه شم مونږ اکمل زمون ملګری چې د غربت په حالاتو کې په اسپیټال کې پروت د پښتنو خاوره کده لرغ او کده برده شریکه ده ادیبان او شاعران چې کوم دي دا د ګوند او دا د پیغام دا روحونه دي مونږ به دا روحونه او د دې وجودونه ژوندي ساتو چې تاریخ ته مخترن شو تاریخ ته کوسترګي شو.
ډیر مننه. لیکوال ژباړن او شاعر میر احمد یاد چې په تنکی ځواني کې چې د پاسه سلويخت کتابونه ژباړلي شعری ټولګي چاپ شوی او په دغه برخه کې لا هم کار کوي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځان راحت احساسو نو ځکه یې په دغه برخه کې کار وکړ. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه یاد صاحب چې تکلیف مو وست. پښتنه کوم چې یاد ولې شاعر شو؟
تاسو هم ډیر زیاته مننه. او شاعري زه داسې فکر کوم چې هر انسان د دې ترڅنګ چې دا عامې ځانګړنې لري لکه طبیعي ضرورتونه لري او طبیعي ځانګړنې لري ځینې خاصې ځانګړنې هم لري او هغې ځانګړنو ته زه خپله دایم چې هغه یو هنر دی هغه کپاره برخه کې. نو داسې هر انسان یو هنر لري او کله کله انسان ته ځان ته یې پام هم نه هغه هنر ته څرګندیږي په یو طریقه نه په یو طریقه په هغه نه څرګندیږي. نو دغه هنر چې په چا کې هغه ته بالاخره په یو طریقه باندې راوځي. زه فکر کوم ما چې شاعري شروع کړله یو لوی دلیل بداو چې هغه زما طبیعت کې دغه هنر یا ډیر یا لږ خو په یو اندازه باندې داسې و چې بالاخره هغه د شاعرۍ په ژبه باندې راووته. ګنې د دغه هنر د اظهار دپاره دینه مخکې ما نور ډیر کوششونه هم کړي دي. مثلا ما تیاتر کې کار کړی دی بے خوند نه دی را کړی. مثلا په رسنیو کې مې کار کړی بے خوند نه دی را کړی. بالاخره دا داسې یو وسیله شوله یا هغه ژبه شوله چې په دې باندې ما هغه خپل کوم یو ټیلنټ چې ما کې یو کوم ورته چې هغه پرې څرګنده شول. نو زه فکر کوم دغه یو طبیعي غوښتنه وه چې باید داسې شوی.
یا چې دا د هنر او هغه د جوهر خبره وکړه چې په ځینو انسانانو کې دا جوهر ځینې خلک دا جوهر ډیر وروسته درک کړي په ځینو کې بیا داسې چې هغه اول سر کې درک کړي. ستا خپل باندې د جوهر د څه وخت درک؟
زه فکر کوم یو مهمه خبره دلته دا کوم جوهر چې څومره وروسته کیږي دومره پخیږي. ښه خبره دا چې څومره چې وروسته یې هغومره سنجیده راوځي ځکه انسان د ډیرو حالاتو ته دو سړونه تیر شوی هغه د اظهار ژبه چې دا هغه ډیره زیاته پخیږي وروسته. او مخکې چې څومره مخکې راځي نو دومره انسان په احساساتي حالت کې نو هغومره تراشل شوی نه لکه څومره چې وروسته تراشل شوی راوځي. زه ما سره تقریبا داسې یو کار شو ځکه زما عمر باغ وخت کې 23 کال او اوس 23 کال عمر دی. 25 کال مخکې وو کال مخکې داسې حالت و چې ما نوې شاعري شروع کړه. دینه مخکې ترکونه نور په ډیر کم عمر کې راغلی و ځینې شاینه به داسې وي چې ما لیکلي وو خو یعنې داسې یو څو داسې ترکونه راتله خو بالاخره چې یو دم ما داسې منظمه شاعري کوي چې شروع کړه بیا مې ساتله. هغه دغسې وخت و چې زه د لیسې نه فارغ شوم او د پوهنتون په اولني کلونو زما نو په هغه وخت کې دغه شاعري ما شروع کړله او کوشش مې دا وکړه چې هغه څه چې لرم هغه اظهار کړم.
نو اکثره وخت داسې چې ځینې شاعران د ځان په پیژندنې کې له مشکل سره مخ وي هغه د خپلې لارې په پیژندنې کې له مشکل سره مخ وي. چیرته زه پوښتنه وکړم چې یاد څه ډول شاعر دی لارې کومه ده په شاعرۍ کې؟
دا ډیره زیاته مهمه خبره ده. دغه د شاعري چې نوې شروع کیږي لکه ټول هنرونو کې دا کمال شته چې کله نوې شروع کیږي انسان خپل لار نه لري بیا کوشش کوي دا مخکې نه الګوګانې جوړې شوي کنه موږ ارتباطاتو کې وایو مخکې نه الګوګانې جوړې شوي نو انسان د هغو الګوګانو پیروي کوي. بیا په شاعرۍ کې موږ الګوګانې لرو زموږ په شاعرۍ کې الګوګانې موږ نه مخکې شاعران دي نو بیا ډیره پیروي د هغه شاعرانو کېږي هغې پسې شاعران روان دي. او مطلب هغه تاسو چې وایي چې ځان نه پېژني وجه دی چې د هغه نورو الګوګانو نه پیروي کوي او دا کوشش نه کوي چې
ځان ترې خپله ورکړي
چې خپله یو دغه جوړه کړي یو الګو جوړه کړي. دلته هغه د ارواپوهان مهمه خبره دا کوي چې هغه د خودشناسۍ خبره کوي چې موږ ځان پېژندلو یو هغه دا ده چې کله ته دا ټول الګوګان پرې دی ته چې په کم چاپیریال کې تا ته کم چول شوی چې دا بد دی دا ښه دی دا هر څه پرې دی او دا هغه نه وروسته ته یو شعوري فیصله وکړه. شعوري فیصله دا چې ته پوه شي چې دا مثلا خوشحال دی او دا رحمان دی او دا حمید دی او بیا همداسې پسې را تیر شه دا سالک دی او دا کاروان دی دا ټول ولولې او دا ټول هضم کړي او د هغې نه وروسته فیصله وکړه چې خدا خو هغو خلک دي زه څوک یم زه په کوم انداز باندې مخکې لاړ شم. نو دغه شی ډېر زیات مهم دی او لکه دا ځان پېژندلې دپاره دویمه خبره بیا دا ده چې ته د دغه خپلو ته خپل ځان ته رالې بیا ته خپل ځان څنګه څرګندې دا بیا ډېره زیاته مهمه ده. بیا د دې دپاره ژبه چې د هغه د پردۍ ژبه راخلي خپله ژبه ترکیب یې د څو ترکیبونه راخلي د هغه نه یوه ژبه جوړه خپل یو سوچ داسې کوي چې هغه وړاندې کوي خپله ژبه وړاندې کوي. له بده مرغه زه اوله کیفیت شعري ټولګو کې دغسې یو حالت سره مخ شوم چې ما کوشش لومړی خو مې ټول ولوستل تر ډېره کوشش مې وکړو خصوصا اردو مطالعه مې ډېره زیاته وکړله. بیا زما مشکل دا و چې ما هغه خپل ژبه چې ما وړاندې کوله ما داسې فکر کوو چې زما په ژبه به ټول خلک پوهېږي چې دا زما غلطي وه ځکه په کار دا نه وه چې ما هغه څه ژبه کارولی ځکه په هغې ټولګې ډېره نیوکه هم دا ده چې هغې کې ژبه ډېره واضحه نه ده زه چې څه ویل غواړم هغه مقابل لوری نه شي درک کولی. د هغې لویه وجه دا وه چې ما په دې کوشش کې چې زه د نورو نه ځان بچ کړم بچ کړم د هغوی هغه د ژبې طریقه مې هم روانه غستله ځان سره. نو دغه یو مشکل و خو د هغه نه وروسته بیا ما که چې یو لوی تغییر راغی هغه د پروین شاکر یو نظم و چې غالباً احمد ندیم قاسمی ته لیکلی و او ورته وایي چې هغې پہ دا ګیله کړې وه چې ته ډېره رومانټیکه شاعري کې فکر پکې کم دی. دی ورته ویلی و چې زما شاعري دومره ځوانه ده چې لا اوسه پورې د فلسفه همسا ته ضرورت نه لري په خپل زور باندې تللی شي چې کله زړه شو بیا به د فلسفه همساګانې راواخلم. نو ما چې فکر وکړ ما ویلی چې یاره د هغې خبرې په استناد باندې دغه د ځوانۍ عمر داسې دی چې په دې کې د پخو خلکو خبرې نه کېږي هغه انسان طبیعتاً دې ته جوړ نه وي خوند ورسره نه کوي. نو بیا ما دا ویلی چې راځه د هغه د خپلې د ځوانۍ احساسات راولم دې دپاره زما دویمه ټولګه چې راځي ماهر و هغې کې ډېره زیاته شاعري زما رومانټیکه ده او ډېره زیاته هغه زما خپلې تجربې دي نه چې مخکې ما هغه د یو خو به هغه د ژوند حالت کېدای شي بدل شوی د هغې ټولګې نور سه یو دا ده چې ما خپل شعوري کوشش دا وکړو چې په دغه حالت کې چې ما سره څه شی خوند کوي او ما سره چې ما نه چې څه توقع کېږي بل زما د مطالعې سره چې څومره خوند کوي که نه زما د هغې پوهې سره ځکه دا خو دوه پلې دي یو مطالعه ده ستا پوهه ده ستا درک دی بله پلې ستا خبره ده بله ستا خبره ده ته چې خبره داسې کوي چې هغه د مطالعې نه درنه وي نو طبعا خوند نه کوي او توازن دا په کار یو هغه چې انسان خارق العاده یو نابغه یې هغه جدا خبره ده موږ غوندې عادي انسانانو ته دغه دواړو ترمنځ یو موازنه پکار ده چې زه څه لولم په کوم سټیج کې یم د کوم عمر یم او څه خبره باید وکړم او هغه خبره چې کوم د کوم پس منظر د مخې نه کوم لکه دغه ټول شیونه ریښې لري یو بل سره نو د هغې په هغې سټایل باندې به مخکې ځي. نو مخکې ما نه دا غلطي شوې وه او چې ما هغه ریښې نه وې پیدا کړې په دویمه ټولګه کې مې کوشش دا کړی دی چې ما هغه ریښې پیدا کړې مثلا ما د تسلیم شاعري ډېره زیاته ولوستله دومره به بل چا نه لوستله ما چې ولوسته د هغې په پښتو شاعرۍ کې په اوسنیو شاعرانو کې ټول نه خوږه لهجه ښایي د هغه وي نو د هغې د هغې لهجې خوږلت چې دی هغه مې مثلا راواغسته سالک صاحب سره کېناستم د هغه خبرې مې واغسته بېرته مې کلاسیک د سره ولوسته بېرته د غالب نه مې بیا را شروع کړه په اردو کې تر فراز پورې دا ټول مې ولوست. نو بیا مې بالاخره دا فیصله وکړله چې او دا عمر د دې دی چې زه باید خپلې د ځوانۍ تجربې شریکې کړم
اوس ځینو خپله لاره معلومه
شوه داسې به نه وي چې دا دې زما لار وي خو دومره ویلی شم دومره ویلی شم چې زما شعوري شاعري ده یعنې داسې نه ده چې ما نه هر څه ویل کېږي په دې پوهېږم چې زه څه وایم او ولې وایم.
مننه یاد صاحب زموږ اورېدونکي به هم دې وخت کې په تمه وي چې له تا یو څه واوري. نو
ځینې بیتونه به ذهن ته راځي غزل به راسره نه وي یو څو بیتونه کې مې یاد وي یو داسې و چې څه به د خوشبو په ګونګه ژبه ویل غواړي ګل دې په میز پاڼې پاڼې کې خدا ولاړي سبا د خوشبو په ګونګه ژبه ویل غواړي ګل دې په میز پاڼې پاڼې کې خدا ولاړي تا باندې هم دا اسمان قامت غرور بار دی
تا باندې
هم دا اسمان قامت غرور بار دی ته هم په خاموش چغو بل چا پسې جاړي او سترګې مو زړونه مو بې شوره بې اوازه غنیمت دی
زړونه مو
بې شوره بې اوازه غنیمت دی ګرځو چې ماخام د تش سرک په غاړي غاړي او څو پورې بنو ګورو یو بل ته چې پونه شو بسترګو کې ساتوخ کې ولاړې دغه څو بیتونو ملګرتیا ډله
یا چې پرته له دې چې شاعري کې او د نظم په برخه کې لیکې نثر هم لیکې او که نه
نصر هغه اول اول وخت کې داسې چې د انسان ډېر زیاته هر شي سره تلو صحیح که نه چې دا مکم هغه مکم هغه حکم او له بده مرغه پښتانه ټول دغسې حالت سره دي چې هر څه کوي. هغه اول اول وخت کې مې دوه درې لنډې کیسې ولیکلې، بیا هغه خودشناسۍ باندې چې پوه شوم چې څه شي ته وایي بیا مې هغه پرېښودې، وویل چې یاره دا زما کار نه دی، ځکه ما وویل چې یاره زه چې بس څه ویمه په شعر کې به ویمه د دینه په لقالب ماته په کار نه دی که زه غواړم چې یو ځای ته ورسېږم. نو هغه نثر هغه و ادبي نثر خصوصا هغه هماغه وخت کې ختم شو، هغه نه وروسته مې بیا په تخلیقي برخه کې ما یوازې دغه کړی دی، یوازې شاعري مې کړې ده او نثر مې ځینې مقالې دي چې هغه ادبي حیثیت نه لري معلوماتي او دا
اکثره د ژباړې کړي دي. تقریبا څومره کتابونه به تر اوسه پورې ژباړلې؟
د ژباړې خو دغه کتابونه چې رئی صاحبه و هغه تقریبا دغه اوس درې څلوېښت کتابه چې دي هغه مکمل دي، په دې کې څلوېښت داسې دي چې هغه پبلش شوي دي، یعنی چاپ شوي نه دي خو چاپ شوي او خپاره شوي دي، په هغه کې شپږ مثلا آنلاین خپاره شوي، نور چې دي چاپ دي، او درې داسې دي چې هغه باندې کار خلاص شوی یا پزه کار کوم په هغه باندې لګی. نو ټول چراغونکو تقریبا تر دغه مهاله چې مونږ خبرې کوو درې څلوېښت.
او په کومو کومو موضوعاتو
بیلابیل دي؟ لس نه کتابونه د ډاکټر مبارک علي دي چې هغه په تاریخ او ټولنیزو مسایلو باندې دي، د دې تر څنګ یو څو نړۍ کې د ډېر خرچ شوي کتابونه، هغه د مشهور کتابونه، هغه د شخصیت جوړونې او د
ټولنپوهنې
دا یو مجموعي. خو بیا موږ چې کله هغه طبقه بندي کوو دا عموما د کاروبار بزنس کتابونه راځي، چې د دې تر څنګ تدریسی کتابونه دي، یو څو د اقتصاد او ستراتیژیک مدیریت او ارتباطاتو برخه کې یو کتاب دی، مارکیټنګ کې اوس کار کوم په یو شیبانه، او ځینې داسې کتابونه دي چې هغه مثلا سیاسي ټولنپوهنه چې هغه تدریسي کتاب هغه وخت کې، یو د شاعرۍ کتاب دی کیفیت، دغه دغه بیلابیل.
ډیره مننه کورو دا
تاسو مو.
لیکوال او شاعر ګل رحمان رحماني یو له هغو ځوانو لنډه کیسه لیکونکو څخه دی چې ګڼې لنډه کیسې چاپ شوي او مینوالي هم پیدا کړي دي. هغه د ژوند بیلابیلې برخې کیسه کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نوموړي لنډه کیسه لیکونه وګمه جبارخیل دراوروي.
لیکونه مسافر مازیګر مهال یو ناشنا کلي ته ورسید. ستړی ستومانه و، ورسره کوچنی پندوکی ګوتې شخې کړې وې. دیوی خولې او دنګي کلا لویا لرګینه دروازه یې ټک ټک کړه. د چاغه کرانغې دا کار یې بیا تکرار کړ. په لاره ډنګر ماشوم تیرېده، لخته یې په لاس کې وه. د ناآشنا کس په لیدو تم شو، سر تر پښو یې له نظره تیر کړ او بیا یې پاس لګېدلې زنګ ته خپله لخته ونیوه. کاکا دوی ټک ټک نه اوري، هغه تور شی تخته کړه. په لرګینه تخته لګېدلې تور اوږده بټن ته یې پام شو. له ماشوم وشرمېده، نری ګوتې یې ور اوچته کړه، زور یې ورکړ. وړاندې چیرته د ټیو ټیو غږ واورېدل شو. د دیواله څنګ ته د پښو په سر کېناست. څو دقیقې وروسته د دروازې خلاصولو غږ پورته شو. یو ډنګر ځوانکی راووت. مسافر او ورسره پنډوکي ته یې وکتل او له ستړي مشي پراته یې پوښتنه وکړه. له حاجي صاحب سره د کار وم؟ هو. چیرې دی؟ راځي مخامخ میمان خانې ته ورځه، نور مسافر هم را روان دي، سبا له همدې ځایه روانېږي، شاید وروسته راشي، زه به چای هم درته راوړم. د کلا څنګ ته راوتلې دروازې ته ورغی، خلاصه یې کړه، لویه کوټه وه. له دعا وروسته یې مخامخ المارۍ ته پام شو، ټوله له لیکونو ډکه وه. زړه نازړه ور پاڅېد، را خلاصه یې کړه، ګڼ لیکونه لاندې راولوېدل. وارخطا شو، ټول لیکونه یې بیرته ور اوچت کړل. د ډېرو پاکټونه او سرپوښونه خیرن سولیدلي او ګرد وهلي وو. د المارۍ څنګ ته یې په توشکه پښې وغځولې او یو لیک یې پرانیست. دعا او سلامونه یې لیکلي وو او په لاندې برخه کې یې ولوستل. پلاره، مور مې وایي چې سږ کال دې له ښوونځي باسم، شپنی به کوې، کور کې څه نه لرو، پلار دې مسافر دی، باید غریبی او مزدوري وکړي. احمد ورور مې سږ کال اووم ټولګي ته ځي، یوازې دی به درس وایي، خو زه له ښوونځي سره مینه لرم. خیر دی، ته ورته یو څو پیسې راولېږه چې کور ته پرې اوړه وریجې او غوړې واخلو. زه غواړم درسونه ووایم او ته له پردیو مزدورو خلاص شي. په لیک کې نورې خبرې هم وې خو طبیعت یې خراب شو. بل لیک یې پرانیست، لسلام کلام نتیر شو منسته ی ورقه چا خپل کور ته لیکلیو زویا مور ته دی ووایا چی دا اعظم کاکا خبره ومني زوی خسړی دی د بریښنا لور خبره می ور سره کړی ده نه ورته موایي خه کارګر هلک دی هر ځل یې چې اتاق ته ورغلی یم له کار وروسته پنځه وخته لمونځ اودس کوي له بدو هلکانو سره هم نه ګرځي یو کله کله سګرټ څکوي هغه به هم ورباندې پرېږدم نور نو همغه دود او دستور دی توکل په خدای وکړئ او دسمال ورکړئ لیک یې بیرته پاکټ کې کیښود اوږده سا یې واخیسته تصمیم یې ونیو چې نور به یو لیک هم نه لولي خو زړه یې صبر ونه کړ د لیکونو له منځه یې یو بل راکش او پاکټ یې څیرې کړ وړاندې لاړ او په یوه برخه کې یې لیکلي وو ګل محمد وروره د خیال محمد درک لا هم نشته دا د درېیمه میاشت ده چې زما ملګري او قاچاق پر ټول پسې ګرځي خو خدای خبر چې په ورور مو څه وشول په ځمکه کې ډوب شو که آسمان ته وخوت په هغه شپه هم له موټره پسې ښکته شوم مړی او ژوندی یې پیدا نه شو تو مورجانې او لالا ته ډاډ ورکړه ورته ووایه چې ښه دی کار کوي یو مناسب وخت کې به زنګ درته ووهي مسافر آه وکړه یو بل لیک ته یې لاس کړ چې ځوانکی هلک راننووت او د چایو پتنوس یې مخې ته ورکېښود ده هم پښې راټولې کړې او لیک یې تر بالښت لاندې کړ ځوانکي ورته وویل څه کوې کاکا مازغه دې زیات شوي نو چې دومره لیک دی زده دی بیا ایران ته څه غواړې ولې بل کار نه کوې مسافر په بله نړۍ کې ورک وو مصنوعي خندا یې وکړه او ځواب یې ورکړل هسې ورسره بوخت شوم دومره سبق مې هم نه دی ویلی ته د حاجي صاحب زوی یې که وراره ځوانکي د چایو پیاله ډکه کړه او ویې ویل نه کاکا یو هم نه یم دلته مزدور یم په لیک لوست نه پوهیږم قاچاق باران چیرته خپل اولادونه په کلي کې بې تعلیمه پرېږدي خدای خبر په کوم خارجي ښار کې به وي زړه یې ډاډه شو بل لیک یې پرانیست له سلام او دعاګانو یې تیر شو او د لیک منځ ته ورغی پکې راغلی وو پلاره زه د دې کال په آخر کې درځم پیسې مې هم ټولې کړې خو سرته مې ورشه ورته ووایه چې بې ځایه پیغورونه او خبرې دې نه کوي انشاءالله تعالی چې خبره به پنځم کال ته نه ځي سږ کال مې چې ترې راناوې کړې نه وي نو ستا زوی به نه وم نور یې ټیټه ورته ووایه که کمې شوې له ملګرو به یې قرض کړم او له واده وروسته به بیرته راشم د مسافر په شونډو بیا تر خمسکه خوره شوه خو ځوانکي یې له لاسونو لیک واخیست کاکا چای دې وڅښه دا د حاجي صاحب خاصه الماری ده نور اسنادونه یې هم پکې دي تیر ژمی مو څو کڅوړې کڅوټونه هم وسوځول خدای خبر هلته به څه خبرې وي اوس یې پرېږده که نور کاغذونه را وپلټې بیا ماته غوسه کیږي ما یې ګوره وایي چې امانت دی زه خو چې دا څلور کاله په دې کور کې کار کوم دا الماری همداسې له لیکونو ډکه ده هر ځل لیکونه ورته زیاتیږي خو کموالی پکې نه راځي نو که نه خفه کیږي زه به یې بنده کړم سهار مې ځینې نور لیکونه پکې کیښودل او خلاصه راڅخه پاتې شوه د حاجي صاحب د راتلو وخت دی تا ته به څه نه وایي خو ما به ورباندې سپک کړې هغه وایي چې دا کاغذونه بې ځایه ونه غورځوئ د الله نوم به پکې وي ښه دی ژمی د بخارۍ لپاره په درد خوري د مسافر سترګې پکې وګډېدې سر یې په بستره تکیه کړ او د څو شیبو لپاره یې د یوه پردي هیواد ستړي اوږدې لارې او بیا د خپلې کورنۍ په څیر لسګونه نورې کورنۍ په ذهن کې ور وګرځېدې په زړه یې تر خڅړکه تېره شوه او د چایو پیاله یې راپورته کړه
د ادب جام په نننۍ برخه کې د قاضي میر احمد شاه رضواني د ژوندانه احوال درته بیانوو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
قاضي میر احمد شاه رضواني قاضي میر احمد شاه رضواني د پېښور د اکبرپوی په کلی کې زیږیدل دی او هملته لوی شوی دی د خپل وخت د مروجه علوم زده کړه کړې ده او د پښتو ژبې یو پیاوړی ادیب او زبردست لیکوال دی رضواني په نظم او نثر دواړو کې لاس لري د پښتو د زیاتره زده کوونکو استاد دی رضواني په انګریزي اردو او عربي ژبو ښه پوهیده د تا د پوهانو او لیکوالانو لخوا د شمس العلماء لقب ورکړل شوی دی رضواني نه یوازې دا چې یو پوخ لیکوال او په نثر کې د قوي لاس خاوند دی بلکې یو ډیر ښه او قوي شاعر هم دی رضواني په شعر کې عشقي خوانی ولیده خو بیا هم شاعر د قوم د بیدارۍ او د ویښتوب لپاره ځینی انتباهی اشعار هم ویلی دي. همدارنګا د خپل ول سایبونه او خراب دودونه په دردناک الفاظو کې پښتنو ته په ګوته کړی دي. د قاضی میر احمد شاه رضوانی په شعر کې عشقي برخه ډیره پراخه ده. د پدې برخه کې مروج او ساده تشبيهات او تلمیح څخه کار اخیسته ده او دا کار د پدبي ذوق باندې پوره دلالت کوي. خو ګوریدونکو دا هم د قاضی میر احمد شاه رضوانی د شعر یو نمونه. ستا په سپین تندی ای جان دا تور خال ده. ستا په سپین تندی ای جان دا تور خال ده کازان ته د سحر ولاړ بلال ده. تور زلفې د خامار دی چې تاویږي. تور زلفې د خامار دی چې تاویږي. که د زړونو د مرغو نیولو جال ده. سل یوسف که پیدا شي په دنیا کې. سل یوسف که پیدا شي په دنیا کې. ستا د سترګو د جادو سحر حلال ده. په کوم مخ بستا سیالی کاندی افتاب. په کوم مخ بستا سیالی کاندی افتاب. د ده حسن هر ورس چې په زوال ده. په دنیا کې چا جنت نه دی لیدلی. په دنیا کې چا جنت نه دی لیدلی. بی تشبیه دا یو خوند ستا د وصال دی. زما سترګو بل طوفان راوسته خدایا. زما سترګو بل طوفان راوسته خدایا. دا ژړا ده که باران د بشکال دی. ستا په سپین تندی ای جانه دا تور خال دی. کازان تا د سحر ولاړ بلال دی.
شیر هغه سپیڅلې تحفه ده چې د الهاماتو څښتنې هر چا ته نه ورکوي. شیریت زړه ته یو داسې احساس او جذبه ورکوي چې ډیر کسان یې په لټه کې دي. که څه هم په شعر لیکنه کې به ریاضت هم یو مهم اړخ وي، خو افلاطون وایي چې شعر د شاعر کار نه دی، بلکې دا د خدای جل جلاله لخوا تحفه ده. په ورېښمین خیال کې یو ډکلمه شوی شعر دراورو. بیا د چا د لاس شراب څومره مې په خوند وڅښل. بې له تانه مړ نه شوم زهر مې د ژوند وڅښل. بیا د چا د لاس شراب څومره مې په خوند وڅښل. بې له تانه مړ نه شوم زهر مې د ژوند وڅښل. مورې اوس په لار شومه قند مې ستا د پند وڅښل.
خبر لزړ مې یو کيو الله خبر دې د دنیا ګر دنیا ګر علم وسال او سال خبر
سو فکرونه تیار خونه کتابونه سو فکرونه تیار خونه کتابونه ژوند می څه ده بس لفظونه کتابونه سو فکرونه تیار خونه کتابونه ژوند می څه ده بس لفظونه کتابونه پختنی پیغلی بلا کسی لري خو پختنی پیغلی بلا کیسی لري خو تری ډک دی زخمی زړونه کتابونه ستا د بیا راتلو وادی می دی لیکلی ستا د بیا راتلو وادی می دی لیکلی را سره دی کتابونه کتابونه ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې او پرې اخلم قلمونه کتابونه په هنتون کې راته بیا یو چارا کړی په هنتون کې راته بیا یو چارا کړی یو کاغذ او څو ګلونه کتابونه چا د زړه په سر محبوب پتیغ وهلی چا د زړه په سر محبوب پتیغ وهلی یتیمان یشول شیرونه کتابونه سو فکرونه تیار خونه کتابونه ژوند میڅده بس لفظونه کتابونه ستاد بیا راتلو وادی می دی لیکلی را سره دی کتابونه کتابونه ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړی بهلی او پری اخلم قلمونه کتابونه
مون پگران وطن کے دے پوہانے بڑا سمسور غاڑو مون پگران وطن کے